سلام نو وخت مبخير خرغلاست د مهال خبرونو ته د امریکا د ولس مشري مرستيال او د ولس مشري لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندیدانو په خوانی ولس مشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لقبل انتقاد وکړه و غي تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیکل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دی بل پر پالیسي سخت نه وکړي نیوکه وکړي. مېرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې خبرې لوي تورسي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شو. د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې روسي بریدونو د 23مه کلیزه د ولر مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شي وو، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پال کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه روسي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شي وو. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشر اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپول لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان یې په اصلي محور کې وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد ته ویډګر ته نږدې هغه سیمه په یو چودنه کې پنه خښې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنۍ دفتر په بیان کې ویلي دي چې دا چودنه د شپې په شاخوي ولس وجو د ویډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار تری اخلي. بیان ازیتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شکر لید دي چودنې څرنګواله معلوم کړو هي سی وډلې هم دغه مسولیت ان د منلای د دې چودنې د تلفات په اړه سندسي معلومات نشته. او امریکایي چارواکو تفسیره نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلوال لتیری ولس میشري سي بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خنړیو حمله په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړ شوې و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالی کاملا هاریس او نور چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی وو. امریکا او برېټانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 1 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او لدې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا افغانستان ووتل او بل اخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک تر لاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې لمینځه ویوړل. په دې حقله نن مایکروفون استاسو خبرونه مترخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې حقله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران را سره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00 2 0 2 0 1 1 4 0 5 0 1. زمونګه بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 1 4 0 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ موږ ته زنګ وکړئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته خره غلې.
ډېر مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګ هغه څوک چې دا رادیو اوري هغه ته سلامونه او نیک هیلي ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړه.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستي. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې کا اوریدونکو ته د سپتمبر د 11 په اړه یو څه معلومات ورکړی. د سپتمبر په 11 څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11 چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یو داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان له خوا د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي و. امریکایان دغه پیشه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقی کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول، او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبناني ولو، دغه تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاري بیا وتښتولې. دوه تیاري هغه بیا په نیویارک کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول، له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په هکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو، یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول، یا او همدارنګه 25000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې له دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حملې وې، تروریستي حملې، او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړی وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړه شي، او هلته د امریکا د کانګریس یو ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي، ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شوه او هغې ته یې سقوط وکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي، دغسې میډیا دلایز رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېری تفصیلې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نم چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول، دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیښه د بشري انساني اړخ تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې کې دغه وجل شوي کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی و، عادي خلک ول، نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوستای وو په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نمیږي هغه یو مقاله نوشته کړی و او لیکلی ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده وستلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه خو دا څوک چې په کمرسی وی دي یا مثلا وروسته هغه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشای ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و هغه دغه اعتراف کړی ولو هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي او بیا وروسته هغه دغه په اعدام باندې محکوم شو خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي دغه دغه اعترافات دي بل دا دی چې د دغه حادثې په حق له داسې ویل کیږي مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی دا په نوم د لوی درواغ هغه هم دې ته اشاره کړې دی او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو هلته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولي په هغوی کې کار کولو یا په پینټاګون کې هغه څوک چې وله همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولي په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولي او مسافر ورن کې تیاری بلل کېدلې په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل دا یو تروریستي پیشه وله ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغه پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په دې ټلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکو دې هغه به راوخلو دغه پوښتنه یا دغه نظر به راوخلو بیا به تاسو ته راوګرځو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زینم تماس نیولای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نیغرا ولای سہ اڑی کنی ولدا او گران تہ تاس محترم اوجن کو دغون سلام ویم
علیکم السلام مونږ نن د سپتمبر پر یو لسم خبرې کوو د مایکروفون تاسو خبرونه ده د سپتمبر یو لسم دغه پیښه پاړه ک تاسو کومه خاطره لري په دې ورځ تاسو چیرته وای کومه خاطره د دې ورځ لري او یا هم کومه پوښتنه د دې پیښه پاړه لري ګران صاحب په خبرونه کې شته غو جواب درکې
یا خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله کنه خاطره خو ولا د خاطره د چې امریکا کې شوی د موږ ملت افغانستان کې او هغه ورته ډېر ورکوټ او دا پیښه چې وشله او د پیښه کې دا ګران ته خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم کې شهید شي او بل مې میګه څه پوره معلومات تل لرمنو مال دې درینا
مننه مننه بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکې دي خبرونه کې د وريدونکو نظریات هم شته د ډیر مننه له تماس نمو موږ سره یو بل وريدونکو هم په لیکه کې د یغه بم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي کم زینم تماس نیولای زما غوړی سلامونه فکر کوم زمونږ وريدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پریشو بیرته ورزو ګران سپتا ګران سپتا سوباز مونږ غاوري د دې پیخه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري دا کده چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي ګران سپ رازو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2023 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور که پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیخه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس و په دې پیخه کې
زما د معلوماتو لمخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی ولو او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سي 9/11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه وو شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشري کوله، دغه هم ډېر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لږه نه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش چې نومېدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولی ولې، او په نیویارک کې همداسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا، یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي، دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن په افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنې لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه خبره واخلو، بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي او د کوم ځینې ماډی کني ولیدا.
زه بل ولایت شمول زول اسوالی چې باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ قدرمن میلمانه، او یا کوم نظر لرئ، او یا خاطره دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای څمو کول، او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ.
مننه خیر شه خو یو وخت تاسو بیا سوه ملمنه سلامونه نیکله وای. اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لری په افغانستان کې وو، دا د سپتمبر دی ولې سمې ته شو وسو د امیر المؤمنین لمه مدمر مجاهد خو نشو خیالان ورته خیالات د شهادت قبول کړي. چې موږ سامه لمر سره په افغانستان کې موږ د لری په افغانستان کې مخمیه ته راکوو شریر مکمل د لری ورته راکوو. نو بیا ودی او د بمبارونو شروع کده، باندې بمباري شروع کده، باندې را کوڅه کو، نو د خدیر به ګنا انسانان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامت وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر مخکوت چیرې و چې د بشر ناري نن وې، نو وسه سیمه الماء او د ډیر بشرین افرین وې، دغه بشرین افرین باندې افغانان په قاتل رسول بمباری په کول یې په غټین کې د مسلمان او افغانان راځ سره چې نه اربې دوی د دروزر امریکایان مناره ارو دې تل کېږي. او دلته په لکاو انسانان په شهادت ورسول، په لکاو وړاند کړو، په لکاو ماجر کړو، په لکاو در په در کړو، د دغه غم سره چې نه خورتمن د دروزر نوم یې دی، او د لکاو افغانان نوم نه یې دی. نو د ملګرانو سمې دا پښتنه د پردغه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دان پر افغانان څونه در په دره سو او بیا خدای اوسامه او په دغه کې تا کې شهید شوی په پاکستان کې او په پاکستان باندې د څه دی یو اقدام نه کوي نو دا خو خانه کمزورې واد وبالي هغه
مو سره یو بل اوریدونکې هم دغه نظر بم را واخلو سلامونه خپل نوم را ته ویل کوم زینه مواډی کني ولده
وعلیکم السلام خورجانې سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی ولا زبلې د زبل لارغنداب نه لتاسو سره په لومړي ځل خبرونه کراغلې يم
خراغلاست زبلې سپ تاسو د سپتمبر په 11 کې سوال لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړي تاسو څنګه غږلارئ زابل استپ فکر کوم اړیکه قطع شوله خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته ګران صاحب مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزه ډلې راوچړي هغه پیدا کړي او نور خبرې هم وي د پردې تر شا
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا دی القاعده په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه هغه تشاوک ووژل شو هغه هم عادي شاریان وو نو دا سی تراګر پیشه یا ترولیستی پیشه باید رامسته شوی نه وای دغه هم د غندنو ورده او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول شيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے ګناه انسانان او جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بے ګناه خلک وژل شوی دي هغه هم د غندنې ور دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقوقو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې مولا محمد عمر یې کراس کې وو هغه په قندار کې وو او دغه مولا عبد السلام زعیب هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلی دی چې د ګوانتنامو د انزور په نامه یادیږي دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دا موږ ته وسپاري خو هغه تنو دا د افغاني دود لمخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنکړ دوی ته او بیا وروسته لغنه په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حمله وکولې چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیک نظر ډیره مهمه سیمه ده او دغه منځنۍ آسیا چې په افغانستان او همدارنګ جنوبي آسیا دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یو جغرافیه ده په دغه کې ګوریا یو سل کال په مخکې یا څه باندې سل کال په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلی و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري دغه ډیره ملزکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه یا لغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنگ جګړې ولې دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه او وروسته لغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزان غوښتل چې مخ په شمال باندې دی فارورډ پالیسی په چوکاټ کې راشي او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله او بیا وروسته لږه افغانستان له تاسپانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړي چې هغه له امون تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مارګله پورې دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړي دي، او افغانستان تروسه پوری دغه د ډیورنټ عملی کار شه هم پر رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بل زاویه ده د امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي د خپل شایست را پوري ورسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم. اوس اسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې، په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم له میلمه نه. میلند پښتنه داده چې ټلیفون لیکم نه دیونه کې ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له یو لسمې تر نن، یعنی دروس کال مخکې، بیا تر درې کال مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي، تر هغه ورځې پورې د شل کال سیدلته پاتې شي، او آیا افغانانو ډیر تلفات ولیدو، ځانی مالی تلفات که امریکایي؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی ډیر ولکه ماشوم ومه، نو کله چې څو کال وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه تاریخي نه فکر څه ووایم، ترخې ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی، نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات که امریکي ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې ویني چې تقریبا شل درویز کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپه دې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې توسوې او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه وسې موږ ورسره مخامخ شو لکه سلامت سره.
ډیره مننه زابلای صاحب، زمونږ ګران میرما ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. خو د غینه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولې دي، دغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکو د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مې بلا خبر کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 6 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل، او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دو نور پیغامونه به هم واورو بیا به برته باستر وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو ک تلویزیون د آشنا تلویزیون د ازادي رادیو د ډیر وخت نخبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمند دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کړو چې دا یو لویه ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله، او د افغانستان د ډیرو هیوادونو سره متحد شو، ډیر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو او که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډیر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بلګې دا دی چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو، خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډیر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به وي چې یا ناکامه پالیسي او یا په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډیره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکی خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډیره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرج شول، او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم مرتضی، د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځ باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک ګاډي کې، چې بیډ فورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک ګاډي کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو، او د شپې 12 بجې وي. د ورځې خو مونږ خبر نه وو، مونږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وي چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده، د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره شو، هغه ملتان او بیا مظفرګڑھ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو. اول ته مونږ ډرایور بدلو، نو زما ډیوټي پوره شوی وو، بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راځي کو چې هغه هوټل کې چې ودرېدم پکې چیس کلي تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو، نو زه ورغلم مال څه مسله ده، څه خبره ده، دا زما هم دغه پیدا شو. هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو، او ویاله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې، او دغه شان دی ټي وي باندې دا حالات لیدل. نو بس یو 10-12 منټه کېناستو، بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده، یو 1.5 کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و، ممکن دا برید القاعدې کړی و، ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله 12 سپتمبر راشي، نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا را یاد شي.
زمونږ اوریدونکو ول چې خپل خاطرې د سپتمبر د 11 په تړاو سره شریکی کړي وي. وسامبر ته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکو زابلی صاحب په پوښتنه واورید، اگر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې جواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړي، خو بیا هم کپلان ټکو کې ورته سوال لري، تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل، دا واقعا هم د ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې، د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده، یا د 9/11 حادثه، کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي، په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې، بلکې په همدغه 15-40 کالو کې، یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادیږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کیږي، او افغانان متاسفانه هغسي ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه، د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه، او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول په دې سره چې دغه طالبان رامنځته شوي دي، دغه هم دغه پروژه والا چې د اونوکال د پروژې لپاره، یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته، د کوټي خواته، بیا ملتان ته، بیا ډیلی ته برسېدله، او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات، دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و. بیا په دغه ډول شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې وس واکمن دي، دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بیګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي، چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول، یا په ودونو کې، یا په نورو ځایو کې، په بازارونو کې، خو دغه سي تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې، اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپل اوریدلې دي، هغه وویل چې وايي ما 1500 همدغه ماشومان دغه میوایت لاس تیر کړی دی، او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی اغور کول، دوی په جماعتونو کې، په بازارونو کې، په بغیر د چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډیر تلفات خلکو ته، یا بی گناه خلکو ته، شجینه و ته، ماشومان و ته، سپینجیلو ته، دوگو ته اوشتل.
گران صاحب، پا هم دی تراوی او پختن هم دلتا تاسو نا پختن کوم پا دیر بخانی سره، ده کلا چه ده امریکایی زواکونو او نریوالو قدرتونو پا افغانستان بانده ده القایده و ترهگری زردلو پنوم دوی حمله کولا، پا دی وقت که ده القایده شبکه پر اختیه هم ده افغانستان ده خاوره نا گته واخیسته، لو که گته یخیستی ده طالبانو واکمنانو، دوی اولی زانون غلی نیولی و او تروسه پوری دوی دغه پړه نه منی په ځان باندې.
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو داخله سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي، نشن سیوی دي. بیا خو په کار دا ولا سی پاغه وخت کې وسیه و عرب دی، خو د القادر مشهر ده امریکای غواړي، او هغه ملوث شو د نیویارک په پیشه کې، یا په همدغه 9/11 په حادثه کې، دغه به که وسپارلی وای، خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدې سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلومات وم، په 1978 کې دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبد الله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین رباني په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس یې همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتېدو، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامي اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلی دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ یې ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریډور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریډور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غوړز دي خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واوري دی. هغه هم دغه سیدی فیض حمید په چیر باندې سیدی کابل کې سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا تی از فانتاستیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه، بیرته هم تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو، په دې اکله به هم بحث وکړو. خو اوس یو اوریدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او د هغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمي وله ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرستجان تاسو سلامونه وای ګران صاحب ته وای
ما
سلامونه زما راغ او رسول ته سلامونه وای.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کوم پوښتنه لری او یا هم نظر لری د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه یو پوښتنه د نرم صداقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان دې ریاله داده د څلور ته ورو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا او خچراله او قدغه ز مجاجنو په شوي کې امریکایان صلاح ورکوله، مجاجنو ته شتنګر ورکوله، بیا چې شوريان نجيب سکوت وکي بیا د خلک درلودله، بیا د شتنګر امریکایان رانیول په ویني مېنه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلود، په ولایت کې خلک د شتنګر ټولول امریکایانو د شپې درمندان ټولول وړله، او دغه خلک ګوره درې کال د مخه په پېښور کې اوس څوک مړه دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نوماند نه اخم. دغه امریکایان په هغه شپو کې ډېر په کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه حکومتانو پر اثر ویشل چې دغه عمله وځل څلور تیارو سره د پلان کړل او کې وخت نه زاد درلودي. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب څخه کوم، او بل دغه پښتنه کومه چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې یو کور ننوتې اتل سده ماشومان کښنانه شیدان کړ، دوی خو یو قانون لري د اخبار، دوی خو یو قانون درلود دي ګوره وس عربو کدا کار وکشته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرنه مرکه، دوی خو یو قانون درلود دي ګوره سناټو وري د دنیا وال مړي اشار بول پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د مل خلک ملګری سوله خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډانی چمان مای بینه په افغانستان کې ګرځي دی خو به قانون دلو دی ول دا څومره کول عرب کو وکړ دی ول زمر سره دا څومره وکړ او چې دا عمله دی په وخت کې پلان دلو دی ملما ته وامه کړه د سلور تیرور سره دا پلان بساکي د ملما سم دا پښتنه د خپل ځان
ډیره مننه ګران صاحب. مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څو او د پردې تر شا څه خبرې وې. دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی خو بیا هم هغه ته باور شو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو هغه بره واخلو بیا هم بستر ګرځو.
السلام علیکم. مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښ شو. د دې امریکې د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ. تقریبا 6 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې د غور کړ او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورساوي چې نن په افغانستان کې شکستو خړی هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سازادی خزر په خیر دی مت شو فلم سکسی دی جوړ خو بس خاطر نو دا دی چې د اسلام ننګ مو ټول کو په نړۍ ته روشو خاطر خو نو دا غدی دی ری په ژوند کې به ډیر ډیر مردار کړه ډیر مو تاسو وصل چې مو سره وکړه شروع کفار سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښ کې مونږه افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودردید چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه هغه دلته نه و هغه ثابت نه کړله هغه دلته پیدا یې نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله. افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا د افغانستان شتمني کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره ویوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور و چې چا ورور شي سو چا پلار شي سو دی جنگ کې او چا ماما شي سو هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې اخر دوه تړون ورته لاسلیک. مننه. السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سمور ګرځو. ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو په زموږه کاوري اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله. تاسو مخکې هم ځواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم راوخلم دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو رئیس روانه ول په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ په افغانانو یې اغیز څولې او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړې.
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خدا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي او هم ترانس نیشنل گروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد دی سپاهي صحابه دی او ځینې نورې ډلې دي لشکري جنگوي دی او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواږې خوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. لا بس دي ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلفات په هغوی باندې موږ سخت خواشینی یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او ځینو نورو سي په کورونو ورننوتی دي، یا دغه سي زموږ او تاسې خوندو ته یې بې عزتي اړولې ده، هغوی شهیدانې کړي دي، یا دغسې سپین ږیري او ماشومان یا په بازارونو کې دغسې په جنګ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو. او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي، او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا د چیف د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت کې وم، دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولې پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، په هغه کې ډېر هغو ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې سکوت یې ورکړ. او بیا هم دغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل. او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري، د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو، او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي، له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف چې پخوا یې هم دا خبره کړې وه په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و، د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دې خوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالي کوي، رقابتونه کوي، د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه ویلي. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټول کو، او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتاسو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و، افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل، او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک، بیرته افغانان کوم حالت ته رسیدل؟ که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې وایي مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشته جان چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا، او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې، هغه القاعده و اسامه بن لادن و، باید هغه له عربو څخه غوښتی وای. او په افغانستان باندې چې حمله وکړه، وګوري دا هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې شکیلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه و، یا نیشن بیلډینګ و، یا سټیټ بیلډینګ وو، یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سرته ونه رسېده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغسې روس خپل نظام قوت جوړ کړ. نو بیا امریکایانو په 2010 کې همدغه خلیلزاد دغو ته اشاره کړې دي، مایک مکال دغو ته اشاره کړې دي، او بیا دوی وویلې په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترې هغه اعلان کړي ول هغه یې راوستل په دوحه کې قطر، او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپېژندل. یعنی دا امریکایان خپله وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، داسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت، یو مقتدر دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپېژندله. او بیا یې په دغه نیویس فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخوړ، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روس ده، او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسله. ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل، د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 بحث درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شی به دی، په دې اخري شی بو کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای
ملشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است، صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بالاخره چې د دې له امله چې افغانستان ته هم د دغې ورځې وروسته په افغانستان کې د 40 کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو مور شو زه خپل چومه کشرومه، نو بعد هغه چې به دغه لس کال 2000 لسم کال 2001 لسم کال کې د لس کال د یولس کال یا تر دولس کال پرې داسې به عمر می درلودی. موږ به د لیه سبقان وایي، درس به مو ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره بیې موږ ته یا پسکوټ یا بیې چاکلیټ دا شیان بیې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واصله بره به مو ور واچوی، چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه هم خاطره ده چې دوی بم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی بم په ډبرو ویشلو، موږ بم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2020 کال کې مو افغانستان سه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم، زه روزی محمد یم د کراچی څخه. د سپتمبر د 12م د افغانستان د خلکو دفاره یو تور ورځ و. ما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو، بس دغه ژوند و چې د شهیدانو هر ورځ شهیدان کېدل او جنګونه روان و. کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. ډېره مننه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبعد. لکه څرنګ چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې داسې سپتمبر 12م ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه، خصوصاً